بحث‌های زنده از رادیو آزادی،
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال اشک، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ، محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال، روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر مهمترین های هفتهی که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان به سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را بی پاسخ نمیگذارد و طالبان میگویند خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ عدل هزاره ها در دایگدلی و بالا گرفتن اعتراض و جنبش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه های اجتماعی. آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پیجرها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجلی هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی جگر خود دیدم.
با ناامیدی و بغض به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امریکا تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او به کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای 1000 روز شدن نرفتن دختران به مکتب برای افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنها خیلی حساسیت زیاد دارند و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنند یا قانونهایی که جور میکنند تمامش در مقابل خانم ها میباشه و اصلا قسمی آدم بتانه بگویه که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن امروی خانم ها و میخواین که یک جامعه که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت خانم ها داشته باشن که امکان پذیر نیست و همچنان بخاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشار که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتانن بیارن ای است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان ای است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم نه ای که به خود طالبا داشته باشیم. اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشن، نهادهایی که نهادهای مدنیه که گفته میشه که بر از اینا کار بر مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه. و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستانم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثلا تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از اون طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم از این را گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در یکقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگر تمویل نشن راه خوبتری هست که سرشان فشار بیایم. اونتا فکر نکنم که فشاری هم که بیایه و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایق زنان افغانستان از خیابان‌های کابل گرفته تا نشست‌های بین‌المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یونما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست به صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. با صدای زنان گوش داده میشه، گرد همایی های زنان حمایت میشه و نشست های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمیکنه؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود داره؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مزل زنها برای جهانیان یک مشکل کلان می بود در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن. اما معضل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی های خود برنامه های خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت اول اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخوان که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره. یک رقم وضعیت را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیق قدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از این که خانم ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی های خانم ها و بخصوص خودکشی هایی که بین طفلا می باشن. یک کسی که سن بزرگتر داره، جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه. اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا همه قسم است، زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ حتی هیچ لادرک هستن و همه قسم خانما همه قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان از کشورهایی که بوده نشست دوحه بودن و مسئولیت از ایره دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همیشون مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگر ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیایه ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای اینکه کشورها با مفاد با برنامه های خود کار میکنن و این مردم افغانستان است که وقتشان هم تلف میشه و همون قسم دختر خانم ها از مکاتبشان بازمانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبان را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همون فشارشان باعث شده که روزانه در هفته‌های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه‌ها بسته شده.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
در هفته گذشته محبلا شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سه‌شنبه به دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام ها و دیپلمات ها هنگام پخش سرود ملی کشور میزبان به پا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام پخش سرود ملی پاکستان از جا بر نخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام آباد را برانگیخت و رسانه های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر میکنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی میرود سرود ملی پاکستان خوانده میشود اونا شسته میباشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی تفاوت هستن، چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه، دخترها را با درس نمی ماند، زنها را با کار نمی ماند، برشان بسیار بی تفاوت هستن. و حالی علمی بی تفاوت های طالبان، بی تفاوتی طالبان خارج مرزهای افغانستان می شود، به ایران می رسد، به چین می رسد. و ما فکر میکنیم که این سبب عظیم می شود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر میکنند که ما بی تفاوت است برای ما، اگر کس مرا دعوت میکنه ما این قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکند برای ما بی تفاوت هستن، چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستن اون باید به هر جای عملی شود. این سببی با وجودی که پاکستان یکی از حمایت های بزرگ طالبان بودند، لیکن این عمل که جا اجرا میشود، یادم هستن که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودند در سال 97 در اسلام آباد. سرود ملی پاکستان اونجا خوانده می شد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودند. یادم است که نزدیکی رئیس الوزراء یعنی وقت طالبان ملا محمد ربانی، اخوند یاسر عرفات، رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودند، اونا همه استاد بودند، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا شسته بودند. در وقت هم بسیار یک عکس العمل تون به وجود آوردند. اما فکر میکنم طالبان یک قوت هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی می شود، قهر می شود، و به این باور می شود که امرای طالبان قهر کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار داره، چی در کشورهای میزبان باشه، چی در داخل خاک افغانستان باشه.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمی‌دانند؟
ما فکر می‌کنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که به یک جای سفر می‌کند می‌داند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود، در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان امین هستند که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد. در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود، ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی هستند که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میلی طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز اونا را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم می شود. سرود ملی در تمام جهان یک عرف عام هستند که مردم بازو احترام میکند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویژه دارد. لیکن متاسفانه طالبان فکر میکند که در افغانستان اونا این قسم استاده نمی شود، به معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. و فکر نمیکنیم که این استاده شدن یا نه استاده شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص می شود، از اسلام کس خلاص می شود. نه، یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر میکنیم این قسم اقدامات طالبان سبب عظیم می شود که دنیا روز بروز به این باور می شود که با وجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمی پامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگران را میزبان کند اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستند، چیزی که ما میخواییم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار ناراحتی و خفت مردم افغانستان می شود، حتی سبب نارضایتی و خفت برای طالبان می شود. لیکن به هر حال این یک مشکل بسیار عمده است. امرای طالبان گزاره کردن، امرای طالبان تعامل کردن، امرای طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل هستن، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز به روز مشکل تر می شود.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته به وقوع پیوست، مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت. سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار کشتار هزاره ها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه های اجتماعی همگانی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه‌های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنند.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را رقم بزند و در دومین مسابقه‌اش در برابر آرژانتین شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران و خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی هایی داره، یه سری ویژگی های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما میدونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه‌ای هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن با صحبتهایی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنن به تیم ملی افغانستان. ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کار رو انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن. دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه ما همچون که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب بود صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشورهای دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش، و اغلب بازیکنای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن. و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورها اطراف ما میبودن، شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت ها و این تغییرات گسترده که الان شما میبینید در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده. و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتمادم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مختنمی بدونن برای اینکه خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توی کنه که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن. و برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا هفت بار گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما ارشاد این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا، پس این مشکلات رو داشته، به نظر من بی‌انصافیه. ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همونطور که قول دادم انشاءالله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده‌ای در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیادی شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پیجرها و واکی‌تاکی‌هایی که منفجر شدند به تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته می‌شد که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری‌های این دستگاه‌ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال‌های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس کرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، پسې پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شاه محمود بیا خیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هر کلی کوم میا خیل صاحب، که لمړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خوب په حکومت والی باندې مونږ فوکس وکړو، بل اخر داعش په زما په دوره کې الته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومت والی خشي، اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه. میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک له منځه نه ځي، په فکر باندې له منځه ځي. ګلایاس په د دایکنډي غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل، تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال ریډیو کې تاسو څه درلودل؟
هو، دې باندې زیاتره که وګورو د داعش یا د خراسان، څنګه تاسو د د پروګرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو، نو دوی اوس دا چې کوم پیخې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې مابقی د دوو پیخو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصده په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره هم ځینې شخړې لرلې.
اوس هم لري، هغه اوس هم شته، هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوس هم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وه چې کله په افغانستان کې طالبان واکمن نه وو، ناغی نمخ که هم اغودو یو بل سراش دا غبویو لکه پا یو بل بردون کول، نو پا اغا که هم نشتا پا پاکستان که دن نه هم دا دوان لدلی چیدی دا یو بل مخالف تی سخت دی اغا مانی. او بل دویم سنگم یاسی خو خبر رو دیر زبرس خبر رو کلی چی دا ترهگره او دا اغا موضوع خو بی منگ مخ که بوزو و خو منگو گرو پا پاکستان که لوی اغا چی دی اغا دا حکومت تربندیز دان دی چکم دل دا تحریک طالبان پاکستان اغا دی، نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه؟ نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایاس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو. تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل، شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه
وای کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې، په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څرنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضې وختونو کې هم فکر دي، یو ځای یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره داده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نومونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مگر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي، نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب
نه دیکھی اوګه زما یو اسې پوښتنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله هلته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نیٹورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونه ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
کوری دایش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي، ځکه دیو د ننګرهار باندې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده، د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزایي و، د دیو مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دیو تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتل او دا ځایونه یې نیولي و. سره
میاخیل صاحب وبخښئ، په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه، په 2000 کال کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی مشر هم د اورکزیو چې بیا ووشل شو، افغان ځواکونه ووشه. لیکن که بل خواته وګوري، مثلا اوسنی طالبان، د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده، هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده، او یوه ډېره لویه برخه یې د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې، لویه برخه د پاکستان وه، همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه وه، او بیا د نورو هیوادونو هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې، سوریه پورې، همدارنګه د هند پورې، یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو.
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته، یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده، او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي، ولسي حکومتونه نه دي، حکومتولي ښه نه ده، اقتصاد خراب ده، نو دې ورته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان دی، بلکې دا د سیمې مشکل ده، او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د ایمی مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي، دا په یو شکل دی خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي شریکه مبارزه کړې ده،
او ګراوند هم پاتې شوی دی. کنه میاسه وګورئ، دا ګراوند یو وګورئ، کامن ګراوند یو زمانی هغه شوی دی. څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمیز هیوادونه دي، نو هغه په دې برخه کې، په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي،
او ما هغه خبره دا څنګه میاسه ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخمیت میلاویږي، نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي، هغه په خلاص مټ مانی هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده، په هغه مانی په دې هغه مانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې هغه نازل مور چې دی هغه ترانې ته پانه سیدلو کنه، هغه یو بل هغه د خودسې وړو وړو مستو مانی دوی دو هغه ته دي چې کوم
دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کاو، افغانستان په پاکستان تور پوری کاو، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی و چې دوه قوت ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوری ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي، پولی بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړي وي د ډیورن په کښه باندې خوست کې څومره سهالو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندیز په څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه دا وو چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغې صورت کې اقتصادي رشم ولس د حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګ هم تاسې ته معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوه چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې وو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداده چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نوي او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګوره هلته دیکتاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دا دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخشئ په امنیت شورا کې وبخشئ په امنیت شورا کې سیده روسي استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تل منځوړل له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري د وړاندې څه سترګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوهی چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګېزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکولی چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګېزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي هلته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده نو په نظام بیا هم بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
سم نه ده په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میاخیل صاحب
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی یو هغه څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د ورش کال پورې شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا وکړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې. او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې نه دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو د دواړو هېوادونو خو ډېر زیات عزت پلی دي او نور وګورو د سیمه ییز هېوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی هغه بیا هغه که وګورو میاخل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و دکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی روسیې وړاندیز کړی دی د امریکا متحد ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم به دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشوم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بل دوره مغلق کیږي پیشرفته کیږي ځکه ټکنالوژي نه دیو می استفاده کوي.
دا ځکه خبره ده دا ټکنالوژي والا خبره سم ده
چې ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله واتس اپ استفاده نه کوله د انټرنیټ نه استفاده نه کوله اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې غکې
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکه تاسو ګوري ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول هلته د صدر ملیشی لري نور په لبنان کې لري په یمن کې لري همدغه سه پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي همدغه داعش جوړولو کې رول درلود دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي ځکه اوله مسله دا ده چې افراطی ډلو کې خو خراب نشي ټول افراطی ډلې که موږ تروریزم ښه او خراب باندې تقسیموو نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر د
پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ او بیر طالبانو هغه پخوا به یو خبره کوله دا ښه دی او دا بد دی. نو هغه غیم اوس ختمه کړي دا اوس وی چې نه موږ ټول د
نو خو اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي راکنه اوس ستونزه پدې کې ده.
استعمال خاطر استراتیجیک تغییر ته ضرورت ده چې دغه توریستی یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه استراتیجیک عم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومت والی باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس دپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. لکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو او هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ودی کړه. نو دا میاخیل سم خبره سم ده،
دغه فشارونه دلته مو سوال ده، دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني. دا به میاخیل سم نه پوښتنه وکړه. میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده.
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړیږي. نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه لپاره رالېږلی دی، چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي. یعنی دې دپاره دې هغسې هغه نصاب سم نه دی. نو دا چې فارغېږي دغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي؟ دا یعنی غټه مسله دلته همدغه په خپله د مدرسو رشد زیاتوالی او انحراف.
میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ معنی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیجي یا وغه جوړ کړي؟ نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسې ویل چې دا په خپله د حکومتونو ضعف دی. اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا په خپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خانی کې او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي. د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم و تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنې بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات ته لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنی امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب کلاس، مننه
ډیره، مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم منندویم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم. فامیل من دارتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو